افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هېروئ، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي هغه ملیونونه نجونې چې په افغانستان کې له تعلیم څخه بې برخې شوي دي باید هیرې نشي. ښاغلی بنټ پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګیدلی بندیز له بشري حقونو یوه ډیره لویه سرغړونه ده. ښاغلی بینټ دې مسلې ته چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو پر تعلیم بندیز لګوي اشاره کړې او لیکلي دي چې دا بندیز باید ختم شي. پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقونو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د افغان فلم جوړونکي سید رحیم سعیدی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. د امنیستي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګه پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې طالبانو ښاغلی سعیدی له قانوني مراحلو پرته نیولی او نوموړی د 2024 کال جولای میاشتې راهیسې په بند کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سعیدی له عادلانه محاکمې په زندان کې له لازمو روغتیایي امکاناتو او دارو درملو بې برخې دی او تر څنګ د نوموړي روغتیایي وضعیت هم په خرابېدو دی. په بیان کې غوښتنه شوې چې سعیدی ژر تر ژره او له قیدو شرط پرته خوشې شي. په تېر غبرګولي میاشت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فرایي وویل چې اوس مهال هیڅ خبریال چې د خبریالۍ د کار له کبله نیول شوی وي د حکومت په زندانونو کې نشته، خو د راپورونو له مخې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان ونیول چې یو شمېر خوشې شوي دي، مګر رحیم سعیدی او مهدی انصاری په څیر ځینې نور تر اوسه په بند کې دي. جرمني په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکومو افغانانو یو بل ډله هم افغانستان ته واستوي. د جرمني سوید دویچ سایټونګ ورځپاڼې پرون د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې چارواکو له یو سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی څو د افغانانو ډله د جرمني له عمومي انتخاباتو مخکې ولیږي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت یو ویان دا خبره تایید کړه چې د دې افغان کډوالو د ایستلو پر پلان کار روان دی، خو زیاته کړه چې دا پریکړه له انتخاباتو سره هیڅ راز تړاو نه لري. ویان همدار زیادونه وکړه چې دا ډله افغانان به هغه مهال افغانستان ته په یوه الوتکه کې واستول شي چې شرایط ورته برابر شي. دا پریکړه وروسته له هغې اعلانېږي چې د چهارشنبې په ورځ د جرمني فرانکفورت ښار ته نږدې په یو عمومي پارک کې یو افغان کډوال د چړې په ګزارونو دوه کسان چې یوې دوه کلن ماشوم ووژل. دې پېښې نه یوازې د اپوزیسیون ګوندونو او عامو خلکو سخته غوسه وپاروله، بلکې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو د ایستلو غوښتنې زیاتې کړې. په هغو برمتو کې چې ټاکل شوې حماس ډله به نن خوشی کړي څلور خزینه اسرائیلي پوځیان شامل دي. د مدافع وکیلانو یوې ډلې چې د برمتو د کورنیو استازیتوب کوي پرون جمعه دا خبر ورکړ. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې یوه تر روسي ډله بولي د دې برمتو نمونه پرون خپاره کړل. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربن د کاواک موافقې له مخې د غزې جګړه به د شپږونیو لپاره بندېږي، او په دې ترڅ کې به حماس لسګونه اسرائیلي برمتو اسرائیل په سلګونو فلسطینی اسیران خوشی کوي، او په عین حال کې به غزې ته د بشري مرستو رسول دوام کوي. د څلورو برمتو په بدل کې به اسرائیل 200 فلسطینی بندیان خوشی کړي. په دې ډله کې هغه یو سل شل وسلوال هم شامل دي چې د وژونکو حملو په تور په دایمي حبس محکوم شوي دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اسرائیلو لومړۍ تبادله تېر یک شنبه وشوه چې په ترڅ کې درې اسرائیلي برمته د نوي فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی شول. ملګرو ملتونو ویلي حوثي اغیانو چې د یمن شمال کنټرولوي دی دوی وکار کوونکي نیولي دي. د رویترز په وینا ملګرو ملتونو نن د حوثیانو د اقدام په غبرګون کې اعلان وکړ چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې به د خپلو کارکوونکو ټول فعالیتونه وځنډوي. دې سازمان زیاته کړې چې د خپلو نیول شوو کارکوونکو د سمدستي خوشې کولو لپاره کار کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ وویل چې دی او ډونالډ ټرمپ باید سره وګوري او د اوکراین د جګړې او د انرژۍ بیو په اړه خبرې وکړي. دا هغه مسایل دي چې د امریکا ولسمشر د خپلې نوې ادارې د لومړیو 15 ورځو په ترڅ کې پرې ټینګار کړی دی. خو پوتین وویل له اوکراین سره د سولې جدي خبرې تر هغو پورې ممکن نه دي چې لویدیز پر ولسمشر ولادیمیر زلینسکي فشار نوي راوستی چې د 2022 کال هغه فرمان لغوه کړي چې له مخې نوموړی د روسیې له ولسمشر سره له خبرو اترو منع کوي. پوتین د ترامپ چې په دې اونۍ کې ګواښ وکړ که روسیه د جګړې د ختمولو لپاره خبرې ونه کړي نو پرې بندیزونه او تعرفې ولګوي ستاینه وکړه او هغه یو هوښیار واقعبین شخصیت وباله. وویل چې هیله نه لري چې د امریکا ولسمشر د بندیزونو په اړه داسې پریکړه وکړي چې په خپله د امریکا اقتصاد ته زیان ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاوز الوتکو له دې هېواده د نیول شوو غیر قانوني کډوالو د ایستلو بهیر پرون جمعه پیل کړی و. امریکایي چارواکي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د دې اقدام په پیل کې په روسي ولس الوتکو کې اتیا کسان ګواتیمالا ته ولېږدول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ګواتیمالا او متحدو ایالتونو موافقه کړې چې د غیر قانوني کډوالو لړۍ به پای ته رسوي او د خپلو سرحدونو امنیت به پیاوړی کوي. دا کار د ولسمشر ټرمپ د امر په اساس پیل شوی او د امریکا دفاع وزارت هم مهاله جنوبي سرحدونو ته د نورو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي. خبرونه مو لازم دي راډیو واوریدل. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقونو ټول سرغړونې شامل کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤول بیا وایي د طالبانو د نورو مشرانو په اړه چې ښځې د کار او زده کړو په ګډون له نورو حقونو څخه محرومې کړي هم باید ورته اقدام وشي.
څرګند خبره ده چې د طالبانو ډېر نور چارواکي هم شته چې د جنسیت له مخې ځورونو کې ښکیل دي. دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاږل سي.
پرون د جنوري 4 د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقونو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لسو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د لغمان یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د چک بندونو د جوړولو غوښتنه کوي.
سیلابي اوبه همدارې که سیند ته ځي زموږ په پیدا نه راځي نو که دا چک بندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زموږ د علاقه اشنه شي خیرازه به شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې سعودي عربستان وایي دا هېواد هڅه کوي چې پر سوریې د نړیوالو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقونو ټول سرغړونې شامل کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې د پنځشنبې په ورځ د طالبانو لوی مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان پرون وویل چې د طالبانو او داعش ډلې لخوا نور جدي سرغړونې هم باید وڅېړل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بشریت پر ضد د جرمونو او د جنسیت له مخې د خلکو په ځورونه کې د احتمالي مسؤلیت په خاطر د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو د ټولنو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. خود بخښنې د نړیوال سازمان مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو د نورو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو د پراخېدو غوښتنه کړې. په یو بیان کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل پر ایکس باندې خپور شو، د دې سازمان د عمومي منشي اګنس کالامارد له قوله راغلی دی چې په دې برخه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوال کریم خان د اعلان هرکلی کوي. میرمن کالامارد ویلی چې دا په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو یا نورو هغو کسانو لپاره چې د خپل جنسیتي هویت په خاطر د طالبانو لخوا ځورول شوي یو مهم او هیله بښونکی پرمختګ دی. خو میرمن کالامارد د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه دا هم غواړي چې د 2023 کال له مې میاشتې راهیسې د بشري حقونو په برخه کې شوې ټولې سرغړونې چې د نړیوالو قوانینو په اساس بشري جنایتونه ګڼل کیږي هم وڅېړي. د بخښنې د نړیوال سازمان مشر له قانوني پړاوونو پرته د انسانانو وژنې، شکنجې او د ناوړه چلند نور ډولونه په غیر قانوني ډول د خلکو توقفونه بندې کول او عمدی ورکول او همدارس د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه لخوا د هزاره ټولنو او نورو مذهبي اقلیتونو په ګډون د ملکی وګړو سیستماتیکا او پراخه ډلې زوژنه، پا په هغو سرغړونو کې یاد کړي چې په اړه یې باید څېړنه وشي. د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د څنګه مرستیاله هې دربار وایي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونکو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې تازه اعلان لومړنی ګام دی او ورپسې باید نور اقدامات هم وشي. میرمن بار بیگانه وخت له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
څرګند خبره ده چې د طالبانو ډیر نور چارواکي هم ستا چې د جنسیت له مخې ځورونو کې ښکیل دي، دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاږل سي. خو باید ووایم چې یوازې د جرمونو نړیواله محکمه افغان ښځو ته عدالت نسی ورکولای، بلکې د جنسیت په اساس د ښځو پر وړاندې د تشدد د ټولو ډولونو د منځوړلو له کنوانسیون څخه د طالبانو د سرغړونو قضیه چې ګڼو دولتونو یې د وړاندې کولو ژمنه کړې هم باید تر لاس لاندې ونیول سي.
د بخنې د نړیوال سازمان مشر له خغلی کریم خان څخه دا غوښتنه هم کړې چې پر خپل هغه پریکړه بیا غور وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د پرزیدلې جمهوریت دولت د وسلوالو ځواکونو لخوا د شویو جنایتونو په اړه تحقیقات په موقتی ډول له لومړیتوب څخه ایستلې دي. میرمن کالا مرد وایي چې که د امریکا د پوځ او د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای او د نورو نړیوالو ځواکونو لخوا د شویو بشري جنایتونو موارد له لومړیتوب څخه وایستل شي، نو ښایي داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې د جرمونو نړیواله محکمه له بېلابېلو مسایلو سره د مور مېرې چلند کوي. افغانستان په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د بېلابېلو حکومتونو او ډلو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو ډګر و، خو پښتنه دا ده چې نړیوال اوس ولې دا مسله ډیره جدي نیولې ده. څارونکي د دې علت د طالبانو اقدامات بولي چې د ټولنې پر نورو برخو سربیره د هیواد نیمایي وګړي یعنی ښځې په نخښه کړي دي.
ملګری ملتونه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل په برخه کې د تیرو دولسو پرمختګونو نږدې یو مخ لمنځه وړی دی. په دغه هیواد کې کله یوې خواته شپږم ټولګي پورته 2.5 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي، بل لور ته د هلکانو لپاره هم د تعلیم او تحصیل په ډګر کې یو شمیر ننګونې رامنځته شوې دي. د بشري حقونو او معارف فعالان وایي طالبان توانېدلی دي چې 3.5 کلونو کې پر تعلیمي او تحصیلي سیستمونو خپله ایدیالوژي حاکمه کړي. د افغانستان تعلیمي او تحصیلي سیستم ته اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې پرون د جنوري 24 د تعلیم نړیواله ورځ وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د مسلکي ښوونکو کمښت او په تعلیمي او تحصیلي ادارو کې نوملیکنې ته د لیوالتیا کموالی هغه اساسي ستونزې دي چې ملګري ملتونه ورته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د 2023 کال یو راپور ښیي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو څو کلونو کې یوازې د لومړنیو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر څه باندې 1 میلیون راکم شوی دی. دوی ویلي چې د پوهنتونونو د محصلانو شمیر هم په خواته په کتو سم نیمایي کم شوی، خو دا تفکیک نشته چې دا کمښت پوهنتونونو ته د نجونو پر ورتګ د بندیز له کبله راغلی او که په ټوله کې د هلکانو محصلانو شمیر کم شوی. په تعلیمي سیستم کې دغه ستونزې له پخوا موجود وي، خو یو شمیر افغانان وایي د طالبانو پر اتاک د دوی ستونزې او ننګونې زیات شوې. د هلمند واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي وکیل احمد احمدی ازادي رادیو ته ویلي،
دلته خو دغه د مکتبو ستونزې د مکتبونو نشته، او کوي هم دلته مسلکي استادان نشته، نو باید د دې لپاره یو مسلکي استادان پیدا شي.
د پکتیکا د وازخوا ولسوالۍ یو خوونکی بیا راته ویلي چې دوی له تیر کال راهیسې محلي ټولګای پرانیستې، خو په وینا یې تر اوسه د تدریس لپاره کتابونه نه دی ورسېدلی.
محترم زه د یو محلي ټولګي خوونکی یم. دغه محلي ټولګي د تیر کال د سنبلې په 28 باندې شروع شوی دی، خو تر اوسه پورې دغه ټولګي ته تدریسي کتابونه نه دی رارسېدلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا په 13 کې شاوخوا 20,000 محلي ټولګي جوړ شول چې په کندهار، هلمند او اروزګان کې زرګونه هغه طالبانو بند کړي او لا هم نه دي پرانستل شوي. د ښوونکو او درسي موادو د کمښت او یو شمیر نورو تخنیکی ستونزو ترڅنګ بل ننګونه پر تعلیمي او تحصیلي نصاب باندې د طالبانو د ایدیولوژي حاکمیت دی چې ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ادارو په اړه اندېښنه ښودلې. د پکتیا ولایت یو ښوونکي د نوم نه خوډو او غاګ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د ښوونځیو لنصابه یو شمیر هغه مضمونونه حذف کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو اړوند وو.
دا چې طالبانو راتګ شو دا نو دوی یو څو مزامین لري کله مدني زده کړې مزامین ختم کو او بلې هنر مزمون ختم کړو او همدارنګه یو نوی مضمون چې اضافه کړو تعلیم القرآن په نوم مضمون دی دا یو اضافه کړو او مخکې زده کوونکي په دې باندې خوښ ول چې مدني زده کړه یې لرله او هنر مضمون یې لرلو.
د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي یو محصل د پوهنتون په نصاب کې هم د ورته بدلونونو خبره وکړه. هغه د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت په راتګ سره په پوهنتونونو کې د اسلامي ثقافت د مضمونونو شمیر ډېر شوی او د کریډیټونو شمیر هم زیات شوی. تر څنګ د تجوید القرآن په نوم هم یو بل مضمون هم موږ ته تدریس کیږي. تر خو د ادبیاتو په پوهنځي کې د هغو شاعرانو او لیکوالانو پر شعرونو او لیکنو هم بندیز لګیدلی چې هغوی د علماو یا د ملایانو خلاف شعرونه او لیکنې کړي دي، لکه د خان عبدالغفار خان یا غنی خان یا د تورتنور.
د یونیسف یو پخوانی کارکونکی شیر علي ظریفي چې کلونه کلونه یې په تعلیمي نصاب کار کړی وایي طالبانو د ښوونځیو نوي تاثیري نصاب باندې کار پیل کړی، خو په وینا یې تر ډیره د دوی د مفتیانو له نظرونو اغیزمن دی.
دوی ملي بیرغ له کتابونو لري کوي، ملي سرود له کتابونو لري کوي او د زیروح عکسونه له کتابونو لري کوي. پښتو کې، دری کې، ریاضي کې، فزیک کې، کیمیا، بیولوژي، تاریخ، جغرافیه دې کې نور ځای ته دی ګوت نه وهي.
د پوهنې وزارت په خوانی موین محمد ابراهیم شینواری بیا د طالبانو له خوا په معرفت کې بدلونونه په مثبت او منفي ډلو ویشي.
ځینې برخې ښې دي او ځینې ښې نه دي، لکه د نصاب په برخه کې دوی د کتابونو شمیر کم کړی چې دا زموږ د اصلاحاتو برخه وه، ځکه د نصاب اصول دا دي چې محتویات باید کم وي خو مهم او ستراتیژیکي. ځینې مضامین یې د منځه وړي چې هغه کې باید وکتل شي چې کوم ضروري شیان باید له منځه لاړ نه شي او که وي چې نورو کتابونو کې مدغم شي. خو په عین حال کې بیا دوی پکې دینی مضامین زیات کړي سره له دې چې موږ ټول افغانان مسلمانان یو، خو د افغانستان په نصاب کې دینی ساعتونه د ټولو او 500 اسلامي هیوادونو په نسبت زیات وو، اما کافی وو. دلته هم د دوی وظیفه دا و چې هغه کې د دین هغه مهمه برخه چې د متعلم د شخصیتي او ذهني رشد او د عقیده او عمل د اصلاح سره مرسته کولی شي هغه تمرکز کې زیاتوالی شرط نه دی.
د طالبانو یو شمیر تګلارو او پر مهمو څوکیو او بستونو د هغوی د خپلو کسانو مقرریدو زده کړو او تحصیل ته د هلکانو پر انګیزه هم ناوړه اغیز کړی دی. د ټولو ستونزو ته په پام د زده کړو فعالان وایي د افغانستان ښوونځي او پوهنتونونه باید د اوسنۍ عصري نړۍ پر امکاناتو او اړتیاو سمبال شي. دوی اندېښنه کوي که د تحصیلي او تعلیمي سیستم پر بنسټونو او ستراتیژیکو برخو کار ونه شي، له پوهنتونونو او ښوونځیو افغان فارغان به هغه سه لازمي مسلکي وړتیاوې ونه لري لکه ټولنه چې ورته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. سعودي عربستان وایي دا هیواد هڅه کوي چې پر سوریې د نړیوالو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي. شهزاده فیصل بن فرحان دا څرګندونې په دمشق کې له خپل د بهرنیو چارو له سوریایي سیال سره په کتنه کې وکړې. د بشر اسد رژیم له پرزیدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سوریې ته ځي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د سوریې له نویو مشرانو سره مرسته وکړي څو پر دې هیواد د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو لرې کېدل تضمین کړي. شهزاده فیصل بن فرحان د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته سوریې ته د خپل لومړي سفر پر مهال د دولت د نوي مشر احمد الشرع په ګډون د سوریې له چارواکو سره وکتل. د دمشق نوی مشران هیلمن دي چې سعودي عربستان به د خلیج د سیمې د غنی هیواد په توګه په جګړه ځپلې سوریا کې پنګونه وکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبرې غونډه کې ښاغلی بن فرحان پر سوریې د لګیدلو بندیزونو د ژر تر ژره لرې کېدو د اهمیت یادونه وکړه او ویل چې ریاض له متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او نور هیوادونو سره فعال تماس لري څو پر سوریې لګیدلې بندیزونه لرې شي. دغه په وینا په دې برخه کې ځینې مثبت پیغامونه هم لیدل کیږي. د اسد د واکمنۍ لنسکوري دورسته واشنگتن پر سوریه په لګیدلو بندیزونو کې کمښت راوست او اروپای ټولنې هم په دې برخه کې ګام واخیست او په پام کې ده چې د روانې دوشنبه په ورځ به د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پر سوریه د لګیدلو بندیزونو د نرمولو پر موضوع خبرې وشي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر اسعد الشیبانی چې په روانه جنوري میاشت کې ریاست ته سفر کړی وو ویل چې د بندیزونو لرې کېدل به په سوریه کې پانګونو او سوداګرۍ ته لاره پرانیزي او د دې هیواد د تاسیساتو بیا رغونې ته به امکان برابر کړي او په نتیجه کې به یې بیکاري پای ته ورسیږي. بن فرهان د 2023 کال په اپریل میاشت کې هغه مهال چې پخوانی رژیم لا واکمن و دمشق ته سفر کړی و او له اسد سره تر کتنې وروسته یې د دواړو هیوادونو ترمنځ لس کلن کړکیچ پای ته ورسوه. هغه مهال ریاض د عربي هیوادونو لیک ته د سوریې د بیرته ستنېدو سبب شو. سعودي عربستان په 2012 کال کې له هغو اعتراضونو وروسته چې ځپل کېدو یې په سوریه کې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیسته له دمشق سره اړیکې پرې کړل، خو د سوریې نوي مشران هیله لري چې د هیواد ته د سعودي عربستان پانګونې جلب کړي څو د دې جګړه ځپلې هیواد اقتصاد ته ثبات راولي. په 13 دسمبر میاشت کې د سوریې نوی رهبر احمد الشاره د سعودي عربستان العربیه ټلویزیون ته وویل چې ریاض به د سوریې په راتلونکي کې مهم رول ولري او د دې په هیواد کې د سعودي پانګوالو د پانګونې فوق العاده امکانات شته.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
د لغمان ولایت یو شمېر اوسیدونکو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د وچکالۍ او د دوی د کښتونو د سوځېدو د مخنیوي لپاره د چکبندونه جوړ کړي. دوی وایي په تېرو څو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ او سخت ځپلي ګڼې چینې، انکاریزونه او څاګانې وچې شوي دي او که چکبندونه جوړ شي نو به له یوې خوا د بارني اوبو د ځای کېدو مخنیوی وشي او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچه ورسره لوړه شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د لغمان ولایت هغه سیمو اوسیدونکو چې ځمکې د سیند له اوبو بې برخې دي وایي تیرو پر لپسې وچکالی وي، کاریزونه چینی او کوهیان وچ کړي او د اوبو نشتوالی په کښتونو بده اغیزه کړې ده. له دغه سیمو یوه هم د لنګار ولسوالۍ ده چې خلک تیرو وچکالی سخت ځپلې دي. د دغه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو محمد امین ازادي راډیو ته وویل
اوسیلابي وب ام داریک سینته جی زمنګ په پیدنه راځي نو کدا چې ګوندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمنګ د علاقه آشنا شي خیرازه بشي او دوی موږ کوم څاګانی چې وخلی وخت په وخت کې دا وب کمیږي دا څاګانی به بیرته برحاله پاتې شي دي کې به کومه کوشش بل اراده چې زمنګ هم ځکه بام چې لابونه نه خرابینو.
د همدی ولسوالۍ بل وسیدونکې سید رحمان راته ویل په نورو ولسوالیو کې په سلګونو چکبندونه جوړ شو او په کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کېدو ترڅنګ د بارانی اوبو ځای کېدو مخه هم نیول شوې ده. په وینا یې که د دوی په سیمه کې هم دغه ډول بندونه جوړ شي نو له یوې خوا به یې ځمکې او کورونه د سیلابونو له ضرر وژغورل شي او له بل پلوه به یې وچې چینې، کاریزونه او کوهیان بیرته تاند شي.
که د نورو ولسوالیو په څیر ورته د چک دمونه جوړ شي له یوې خوا به د بارانونو اوبه ذخیره شي او د بلې خوا به د زراعتي ځمکو ته تخریب مخه ونیول شي او بیکاره خلکو ته به د کار زمینه برابره شي.
په لغمان کې د سرپرست حکومت د اقتصاد ریاست مسؤلین بیا وایي په تیرو دریو کالو کې د ولایت په بیلابیلو ساحو کې په سلګونه کوچني او ستر چکبندونه جوړ کړي او کوم ځایونه چې پاتې دي هلته هم هڅه کوي چې د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکارۍ خلکو ته یادې اسانتیاوې چمتو کړي. د یاد ریاست مشر مولوی جان محمد حامد وایي د وچکالۍ د مخنیوي لپاره یوازې د علیشنګ د ښکارځي په دښته کې شاوخوا 200 بندونو باندې کار پیل کړی و چې د ډیرې اوچاري بشپړې شوې دي.
تقریبا 200 چک ډیمونه چې په هغه کې 110 چک ډیمونه فعال شوي دي چې فعلاً اوبه پکې ولاړ دي. خالي ملاتړې ډبلیو پی لخوا شوی ده. دغه قوم دپاره هم ګټور وو او دغه شاهي زراعت دپاره هم په ګټه ده. او شاوخوا چې سمره قریب کلی دین او هغه ته به هم ګټ رسیږي چې دغه وبو زم کوي نو الته هم چینی او ساګانې به د سره تازه شي نو اوچکاله مخنیوي د پاره یو مثبت ګام ده.
د لغمان لنګار ولسوالۍ وسیدونکي په داسې حال کې د وچکالی د مخنیوي د بارانی او بو د نزای کېدو د پاره د چکبندونو جوړولو غوښتنه کوي چې په تیرو کلونو کې د اقلیم بدلون او وچکالی په وجه ډیره سیمې سخت ځپل شوی او لامل خلک ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د هرات د سیمایز روختون چارواکي وای پتیر دو میاشتو کې په دې ولایت کې د غاز نیولو تر یو سلو شل ډیر په حساب چوي دي. د دې روختون چارواکو په هرات ولایت کې د غاز نیولو د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده او ازادي راډیو ته وویل چې لدې کسانو درې تنه مړ شوي دي. په دې اړه چې غاز نیونه کومې نښې نښانې لري، د مخنیوي لارې چارې څه دي، او له ناروغ سره کومې لومړنۍ مرستې کولی شي د هغه ژوند وژغوري، نور د سنا کاکړ پر پورت کې.
د هرات د سیمه ایز روغتون یو شمېر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د غاز نیولو پیښې ډېرې شوې دي. د دغه روغتون سرطبیب ډاکټر فرهد افزلی د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې په دې ولایت کې د غازو د نیولو یو سلو درویشت پیښې ثبت شوې چې له ډلې درې تنه مړه شوې دي. د ښاغلي افزلی په خبره له دغو پیښو څخه اته شپېته میرمنې وې.
آمار گاز گرفتگی که به شفاخانه حوزوی هرات از تاریخ 29/8/1400
در چوار لسو و درهیم مریض کال در اقرب لنهوشته منیچه چخه در همده کال در دلوی تر چلره منیچه پوری. در هرات پا حوزوی رختون که در گاز و در نیولو یو سلو در وشت پیش سب سیوی چه اتش پیته شزی او دو پینزو سی ناری ندی او لبادا مرغه دره کسان مره سیوی چه طول ناری نوو.
و سه واقعی هم فوتی داشتیم که متاسفانه اثر گاز گرفتگی فوت کرده بودم که هر سه نفر مرد بودم.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال د ژمي او سړې هوا په پیلېدو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غاز نیولو پیښې د ډیری افغانانو د مړینې لامل کیږي. د کابل اوسیدونکي صبرینا ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې دی او کورنۍ د غاز نیونې ترخه تجربه تېره کړې.
یوه اونۍ وړاندې مې خپله لور د چلګوریز لپاره غوښتې وه. د دې لپاره چې د شپې برق نه وو او هوا هم سړه وه، ګاز مې روښانه کړ، ځکه ویرېدم چې د لمسی مې ساړه ونه شي. دروازې تړلې وې، په کوټه کې اکسیجن کم شوی و. زه خپله سردرد شوم او ساه مې بندېده. لمسی مې د مور شیدې نه رودلې. پوه شوم چې ګاز نیولی یو. بهر ته ووتو او واورې ته کېناستو. بیا ډاکټر ته ولاړو او درمل مو واخیست.
د پروان ولایت اوسیدونکي شازیه چې د څو ماشومانو مور د ازادي راډیو ته د خبر او د هغې د ماشومانو د غاز نیونې د تجربې په اړه وویل.
اوای سرد بود، کلکینار رو پیش کرده بودیم.
زه او ماشومان مې غاز ونیولو. هوا سړه وه او د کوټې کړکۍ بندې وې. له ښه مرغه ګاونډۍ موږ سره مرسته وکړه او شیشې یې ماتې کړې او موږ یې بهر وایستلو. نږدې وو چې مړه شو. له لیمو او نارنج څخه مو کار واخیست، بیا ښه شو.
خو مسموم شوی کس د غاز نیولو پر مهال کومې نښې لري او د مخنیوي لارې چارې او لومړنۍ مرستې څه دي؟ په هرات کې د داخلي او ماشومانو برخې متخصص ډاکټر میرویس عابدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
علائم سردردی او گیجی هست، حالت تهوع و استفراغ.
هغه کس چې غاز نیولی وي ګنګس او گیج وي، د زړه بدوالي احساس لري. د مخنیوي لپاره باید له ویده کېدو څخه مخکې غازي بخاري بنده شي او که څوک مسموم شي باید ژر تر ژره آزاد هوا واخیستل شي او روغتیایي مرکز ته ولېږدول شي. که د مرستې لپاره امبولانس وغوښتل شي ښه دی، ځکه په امبولانس کې د اکسیجن ورکولو وسیله شته. که امبولانس نه وي نو باید له هرې ممکنې وسیلې څخه په استفادې سره ډاکټر ته ولاړ شي.
انتقال مسموم شونده ها به نزدیکترین مرکز صحی آماده بشه.
ډاکټران خبرداري ورکوي چې په کوټه کې د کاربن مونوکساید غاز تنفس کول د مسمومیت او مرګ لامل کیدی شي. دوی خلکو ته سپارښتنه کوي چې د غازي بخاریو د کارولو پر مهال لږ تر لږه په ساعت کې یو ځل د کوټې دروازه او کړکۍ خلاصې او هوایي بدله کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د سږ کال ژمي له پیل راهیسې په افغانستان کې د غاز نیونې له امله څلور ویشت کسان مړه شوي دي. د یاد وزارت د شمیرو له مخې په دې موده کې د غاز نیونې پورې اړوند د 1349 کسانو درملنه شوې ده.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145.
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145.
ازادي راډیو 24 ساعته
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي هغه ملیونونه نجونې چې په افغانستان کې له تعلیم څخه بې برخې شوي دي باید هیرې نشي. خاغلی بنټ پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګیدلی بندیز له بشري حقونو یوه ډیره لویه سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د افغان فلم جوړونکي سید رحیم سعیدی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د امنیستي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې طالبانو ښاغلی سعیدی له قانوني مراحلو پرته نیولی او نوموړی د 2024 کال د جولای میاشتې راهیسې په بند کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سعیدی له عادلانه محاکمې په زندان کې لازم روغتیایي امکاناتو او دارو درملو به برخې دی او تر څنګ دی نوموړي روغتیایي وضعیت هم په خرابې دوده. په بیان کې غوښتنه شوې چې سعیدی ژر تر ژره او له قید شرط پرته خوشی شي. جرمني په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکومو افغانانو یو بل ډله هم افغانستان ته واستوي. د جرمني سوید دوی چا سایتونګ رسپانې پرون د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې چارواکو له یو سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی چې د افغانانو ډله د جرمني له عمومي انتخاباتو مخکې ولیږي. د رویټرز خبري آژانس راپور لمخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان دا خبره تایید کړه چې د دې افغان کډوالو د ایستلو پر پلان کار روان دی، خو زیاته کړه چې دا پریکړه له انتخاباتو سره هیڅ راز تړاو نه لري. په هغه برمتو کې چې ټاکل شوی حماس ډلبې نن خوشی کړی څلور خزینه اسرائیلي پوځیان شامل دي. د مدافع وکیلانو یوې ډلې چې د برمتو د کورنیو استازیتوب کوي پرون جمعه دا خبر ورکړ. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې یوه تر روسي ډله بولي دي برمتو نمونه پرون خبره کړل. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د کاواکه موافقې له مخې د غزې جګړه به د شپږونیو لپاره بندېږي او په دې ترڅ کې به حماس لسګونه اسرائیلي برمتو اسرائیل په سلګونو فلسطینی اسیران خوشی کوي او په عین حال کې به غزې ته د بشري مرستو رسول دوام کوي. ملګر ملتونو ویلي حوثی اغیانو چې د یمن شمال کنټرولوي دی دوی وکار کوونکي نیولې دي. د رویټرز په وینا ملګر ملتونو نن د حوثیانو د اقدام په غبرګون کې اعلان وکړ چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې به د خپل کارکوونکو ټول فعالیتونه وځنډوي. دې سازمان زیاته کړې چې د خپلو نیول شوو کارکوونکو د سمدستي خوشي کولو لپاره کار کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ وویل چې دی او ډونالد ټرمپ باید سره وګوري او د اوکراین د جګړې او د انرژۍ بیو په اړه خبرې وکړي. دا هغه مسایل دي چې د امریکا ولسمشر د خپلې نوې ادارې د لومړیو 15 ورځو په ترڅ کې پرې ټینګار کړی دی. خو پوتین وویل له اوکراین سره د سولې جدي خبرې تر هغه پورې ممکن نه دي چې لویدیز پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي فشار نوي راوستي چې د 2022 کال هغه فرمان لغوه کړي چې له مخې نوموړی د روسیې له ولسمشر سره له خبرو اترو منع کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاوز الوتکو له دې هېواد د نیول شو غیر قانوني کډوالو د ایستلو بهیر پرون جمعه پیل کړی. امریکایي چارواکي رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د دې اقدام په پیل کې په روسي ولس الوتکو کې اتیا کسان ګواتیمالا ته ولېږدول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ګواتیمالا او متحده ایالاتونو موافقه کړې چې غیر قانوني کډوالو لړۍ به پای ته رسوي او د خپلو سرحدونو امنیت به پیاوړی کوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر د ځوانانو لپاره مناسب ملګری غوره کول څومره مهمه خبره ده؟
کچیرته لنه بدو او ناسم کسانو سره کیناستي لسم کسته کچیرته لنه تجارانو سره کیناسته لسم کسه ته د سیملګری چاویز د کری کری تعلیمی کړي فکر روغي خلګي زیرک خلګي صادق خلګي وفادار خلګي ترڅو مون په خپل ژوند کې دغه مثبت اغیز مون باندې کینی.
چیرې له داسې چا سره ملګري او دوستی وشي چې د هغه کړه وړه ورته معلوم نه وي، کوم ستونزې رامنځته کولای شي؟
داسې ملګري دوستان سره مخ شوی ما چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي، نشي کړی دي او داسې مثلا نور مشکلات درلودل چې هغه سره زما د شخصیت تم زر بار رسیدلی.
نن امدا موضوع چېلو ملتیا موکړی قدر من اوردونکو مشهور خبره ده چې وایي له چا سره چې ووسی په خوې باندې غوسی. تجربه ثابته کړي چې هم ملګری ځوانان بریا وترسبي، خو برعکس نامناسب ملګری بیا په ژوند کې د ګڼو بدمرغیو سبب کیږي. د ځوانانو په خبره کې دوی د ملګری او دوست په ټاکلو کې غور وکړي، د هغه د پیژندلو لپاره له کسانو څخه پوښتنه وکړي چې دوی پیژنې، نو تر ډیره کېدلی شي چې لسم او نیک عمل وکړي سره مخ شي، خو که چیرې ونه پیژنې او ملګری ورسره پیل کړي بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې بیرته ځان نشي ورنه ژغورلی. د کابل اوسیدونکی بلال د خپل ځان پاکله وایي چې نااهله ملګرو د ده شخصیت هم تر پوښتنې لاندې راوستلی و.
ځوان کې خامخا له ملګرو سره خامخا ملګرتیا وکړي، نو داسې ملګري دوستان سره مخ شوی ما چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي. داسې ملګري چې مثلا د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي، نو به تر دا چې سړی هیڅ ملګری ونه لري. داسې ډېر ملګري دي چې ما ته ډېر تاوان نه رسولي دي، لکه ټولنه کې بدنام و، ما نشي کړی دي او داسې مثلا نور مشکلات درلودل چې هغه سره زما د شخصیت تم زر بار رسیدلی او هم نور مشکلات راته پیدا کړي دي. داسې ملګري ساده ډېر.
بله، کله چې پوښتنه کم تاسو والی د سیم ملګری د ځان لپاره ټاکل چې غو د تاسو شخصیت ته زیان رسوه؟
انسان خو نیمګړی ده، په لومړی سر کې څوک چا سره مخ کیږي او نوې ټولنه ته ځي، نو خامخا ضرورت کیږي چې خلکو سره سلام کلام روغبړ ولري. په ابتدا کې خو هیڅ نه معلومیږي، نو دا به ورسته چې ملګرتیا کې او چیرته ژوند کې سلام کلام خلکو سره کې ورسته ورسته د دې نتیجه به ساری ته لاس راځي. تر څو چې روغبړ ونه کې نو تر هغه نه خو مخ کې نه معلومیږي. نو دغه ځای کې باید انسان ډیر په قرار او په احتیاط سره ملزان ملګری انتخاب کی تر څو ترې نه بادو نویني.
تاسو له ناسم ملګرو نه یادونه وکړه، څه رقم زیان درته ورساو؟ آیا په سیګریټو باندې اخته کړی؟ څه وکړل؟
شکر دی خدای دا تروسه پورې هیڅ داسې کوم عمل نه لرم. ډیر ما خود دوستان داسې دوستان وکتل چې په ظاهر ډیر ښه په هر څه باندې په اصول برابر و، او چې کله روسه روسه لکاو رو خبرېدل نو داسې ټابلیټ کې او زیکا په داسې لکان ول چې ډیر دا شان استعمالول مونږ پې نه پېدل. او پاسه پاسه چې خلک ویل چې والا کده خلک سره مګر زنه سپاسته مکوه، دا دغه سي خلک دی ما باور نه کوم چې تر هغه پورې په خپل سترګو ولیدل. په جامع کې لکسن اس مونږ مر سره ته نیو کولاند راغلو، ته یو مثلا یو تحصیل کارداله کې ولدې سره ګرځي. روس ته په دې پوي سم چې دوی داسې مشکلات لري، یا مثلا زیکاپ استعمالي یا ټابلیټ کې استعمالي، دا غنه روس ته ما له دې خلکو نه ډډه وکړه. داسې ځوانان ډیر سره په دې جامع کې چې سو پنه پیږي والے روس تر سوچ آشناسي ور سره ډیر مختلف سي، نو دوه کال درې کال وختونه سي دا غنه بیا په باندې پیږي تر سو د شون هر هر خو سيړي.
د ملګرو په مانس کې دروغ ویل غټ خبرې کوي، په ما خبره چې موږ تاسو وی لافي وهل، دا څومره دوستي خرابوي.
دا انسان چې څومره توانایي او ظرفیت ولري، قران کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په کار کې مکلف ده. دا غینه بر اضافه خبرې کول یا خلکو ته ځان لوی خودل یا کبر کول یا غرور کول، دا ټول لاغه سدي چې د شریعت خلاف هم دي، د انسانيت خلاف هم دي. نو انسانان باید د دې شان ډډه وکړي. دا کوم انسان چې دروغ وایي یا مثلا لوی خبرې کوي، یو خدای د خبرو د غرور علامه دی، بل دا خپل په دې جامعه کې د قدر او د عزت لمنځه وړي، د اعتبار لمنځه وړي. دې په خاطر باندې باید انسانان له دې خبرو نه لاس واخلي، او بل خصوص په ملګرتیا کې دا ډیره ضروری ده، دا ډیره مهمه ده چې باید په ملګرتیا کې انسان رښتینی اوسي، صادق اوسي. که چیرته رښتینی او صادق نه اوسي، خپل د ملګري ته کم راځي. نن رانغې نو 15 ورځې بعد هغه چې وایي د کوک بار تر منزل نه رسي، یا د دروغ مزل لنډه، دا یو ورځ خامہ خائف شکیږي، نو خپل ملګري ته هم کم راځي، او داسې په جامع کې هم پاتې راځي، او د یو بد نوم ځان ته ګټي.
ټولنیز ژوند تجربو ته په کتلو سره کله ناکله د سیم کېږي چې ملګري کاغه هلکان ځان ته هلکان ملګري ولري، یا انجونې ځان ته انجونې ملګري ولري، په ښه ورځ باندې ډیر زیات وي، مګر کله چې بد ورځ راسي بیا ډیر کم کسان پاتې کېږي د ملګري په څیر. دې موضوع سره څومره تاسو مخسوي یاستئ؟
ستونزې او مشکلات و سوره زمخ کې یو ترافیکي حادثه زمنګ ورور وکړه لالته، هغه بعد ورځ و تقریبا لا درې جمعین پوره نه دي چې هغه موضوع خلاص اسوه. نو ما په بعد دی په دې بعد ورځ کې ما ډیر خلک چک کړه، دومره خلک مې وکتل چې اچھا خبره ما پر حساب کوه، خو ولې متاسفانه په بعد ورځ کې پری خولم. دغه نو ورځ بیا مورجان مې مریضه شو په شفخانه کې، د زړه والونه بند و، درې شپې او درې ورځې سر په سر لته بیخوبي وکړلې، مالی توانونه خو پار سر چپ لکونه توانی سو پاغه مار صورت. خو مطلب دا چې په هتا یو ملګری را پیدا نه سو چې مریسا هغه کوم کنه رسیدګی کومه. بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي سری خي، د ډیرو خلکو یوازې ملګری نه، خو په دلته دا چې زمونږ موضوع ملګری دي، نو د ملګرو اصليت په بعد ورځ کې 100% معلومیږي، مکمل 100% د ملګرو اصليت په بعد ورځ کې معلومیږي.
درته تاسو خپل ملګرو ته سره کوم ملګری یاستې د خې ورځې کې د بد ورځې؟
زما خو الحمدلله ځینې ملګری ان شاء الله په ژوند کې به منفي خبرونه کوي، خو همیشه چې زه ملګری کم راغلی په ملګرتیا کې، ما ته کم راغلی الحمدلله، تر اوسه چاته په ملګرتیا کې کم نه راغلی. او که چا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی، زه هم آماده یم تاسو شاید اوسې زه ناغه ورکوم چې هر څه دوی خوښوي. خو مهمه دا ده چې په ملګرتیا یو طرف نه کیږي، ملګرتیا هغه سپیشل اړیکه ده چې باید له دواړو طرفو څخه وسی، په یو طرف باندې نه کیږي. نو په پښتو کې متل هم ده، د یو سخر تک نخیزی. نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت، هر څه باید دو طرفه وي. دوستی کول عادي هر چا لوسو توان پوره نه ده، آسان کار نه ده. دومره
په ملګرتیا کې هدف درلودل د څومره ملګرتیا خرابوي؟ مثلا یو وخت لاس باندی ښه ملګری کوي، یو وخت یو څه ته ضرورت لري پیږي چې دغه کار تاسو ته کولای شئ، په دغه ورځ کې ښه ملګری ده، مثلا زنګ وهي، پوښتنه کوي، تګ راتګ کوي، کله چې پوسی چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولای، بیا نو هغه ملګری پریږدي، په دې اکل را توغه گیګی.
ملګرتیا د هر چا د وسو توان کار نه ده، نو ملګرتیا چې ده دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافودو نه بغیر وسی. دا سه ملګری ستاده چې مثلا کله ته په کار وسی خپل کار در باندې کې نور د پکسه کې نه وي، دا جامعې کې زخت ډیر دی. ملګرتیا باید ډیر په صداقت وسی، په رښتینولي وسی، زتا ته باندې تما ته باندې بنده بنده خپل بد بنده معنی بنده، یعنی دا ټول بندي علی او الله تعالی چې له هر سنه کامل او په هر څه باندې توانا او قادر ده. نو بندگان چې دي همیشه بندي محتاج وي، نو دلته باید ملګری یو بل سره لاس ورکی، دا سنه چې په یو نن وی سبا نه وي، بعد ورځ کې باید سره یو ځای خوشحالي کې سره یو ځای، تر څو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي. د ملګرتیا پالل په صداقت او پرختینوالی دا ډیر خوان کوي. ما سره ځینې دوستان ستاده چې همیشه په بد ورځ کې راته په کار سوي دي، حتی په ښه ورځ کې نه وي، په خوشاله وخت کې را سره زما په خوشحالۍ کې اکثریت وخت نه وي، ولې په بد ورځ کې حتمن ځان وزګاری، حتمن ځان بیکاره کوي. خو متاسفانه اوس ټول غربت خوړلي ټول مسافر دي، اکثریت چې هغه ښه ملګري دي هغه مسافر دي، کورې ودان همیشه د ما لاسې نیولې په بد وخت کې. خو باید دا وایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسی، ملګرتیا هر څه ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي، پاک زړه غواړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دیو سلامات اوسئ.
السلام علیکم. السلام.
ځوان انجونی هم په دې فکر دی چې داسې خوړلنې ځان ته غوره کړي چې سرخوګای ورته جوړ نه کړي. د وردګو اوسیدونکو مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام په انجونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي، کارته نه پرېږدي، په بیرون تللو یې هم بندیز ورته لګولی دی. تر بل هر وخته ښې خوړلانې ته ډېره اړتیا لري چې د خپل زړه راز ورسره ووایي.
یو ښه ملګری د انسان دپاره یو ښه لارښود دی. که یوه ښځه ده که یو انجلکۍ ده، ځوان انجلکۍ ده، هغه حتمان باید چې یو ملګری ولیدي، مثلا ځکه چې که هغه د خپل کوم د زړه راز چې دی، یا کوم درد چې دی، یا کوم غم چې دی، هغه د یو چا سره شریک نه کړي، نو هغه به ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات به وګالي. او که یو څوک سړی سم ملګری ولیدي، داسې دا دی چې ملګری سم وي، نو هغه به وشکولی دي، هغو سره مرسته وکړي. یعنې د دوو نفرو په هغه باندې سلا باندې حل کېږي، هغه یو نفر نه شي کولی هغو ته لیر پیدا کړ. خو اول شرط دا دی چې ملګری انسان باید ښه ملګری ولیدي.
تاسو ویل چې نجونو ته ملګری درلودل مهمه خبر ده، ځکه خپل زړه راز باید ورسره شریکي. په اوسنیو شرایطو کې چې افغان نجونو باندې مکتبونه بند دي، کار ته نشي تللی، دغه وخت کې دوی ته خوړلانې یا ملګری څومره مهمې دي چې کینی سره خبرې وکړه. او لکه څنګه چې تاسو ویلې، د خپل زړه راز له خپل ملګری سره، له خپلې خوړلانې سره شریک کړي
ډېر زیات ضرورت لري. نجونې خصوصا هم دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پانتونونه بند دي او د درس مصروف پایتونه نشته دي، نو هغوی ضرورت لري چې لکه ځان دپاره یو داسې ملګری وټاکي چې هغه ښه وي، او د هغو سره خپل کوم درد چې د زړه لري هغه ورسره شریک کړي. یعنې دا ډېر ضرور کال دی په ژوند کې چې باید لکه بعضې کورنۍ چې وي خپل اولادو ته اجازه ورکړو چې مثلا هغه د خپل د مکتب د دورې یا د پانتون د دورې کومه داسې مثلا نږدې ملګري چې وي د هغو سره خواخوږی وکړو، د هغو سره کښېني، مثلا د هغو سره ناسته ولاړه وکړو.
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یوه نجلۍ ځان ته یوه خوړلانه یا مرګری داسې ټاکي چې همیشه ورسره خبرې وکړي، همیشه ورسره بازار ته لاړ شي، همیشه کور کې رفت آمد دواړه خپل منځ کې وکړي، کومې خبرې ضرور دي په تېره بیا د نجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډیر نه دي مساعد چې دوی ملګری ولري ځان لپاره، څه په نظر کې ونیسي؟ آیا دغه بلې نجلۍ چې دا نجلۍ ملګری ورسره کوي، کورنۍ په نظر کې ونیسي، خپل نجلۍ په نظر کې ونیسي، کومې خبرې مهمې دي؟
په ژوند کې دغه خپل مور د اولاد لپاره یو داسې عاطفي اړیکه باید ولري چې هغه اولاد یې وشي کولی چې خپل ټول غم و درد یې مور ته وي، ځکه اولنی ملګری او اولنی دوست چې د انسان دی، خیرخوا چې دی، هغه مور ده چې هغه کولی شي د اولاد مثلا هرې خوا ته، یعنی هر مشکلی ورته حل کړي، یعنی خدای نخواسته د بد لیارې په هغه باندې ورته راهنمایي ونه کړه. خو بیا څه هم چې یعنی انسان ضرورت لري یو ملګری ولري، لکه بعضې وخت نه شي کولی چې ټولې خبرې سره یې مور ته وکړه، اگر چې په دغه مور باید اړیکه د اولاد سره داسې ولري چې هغه اولاد غرض ورشي ورته ټولې خبرې وکړه. خو متاسفانه چې په افغانستان کې حالات داسې نه دي، بعضې موران ځان نتون نیولي ویي چې زه په زړه مې اولاد خوږ دی او په خوله تریخ دی، نو هغه حتماً یو ملګري ته ضرورت لري. نو د ځوانو نجونو نه مې هیله او خواهش دا دی چې په اوسنۍ زمانه کې اعتبار ډېر سخت کار دی، په دو وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې هم انسان نشي کړلی. څوک د ځان د ملګري دپاره انتخابي وي، د هغو کورنۍ ته وګوري چې یعنې د هغو کورنۍ که د هغو کورنۍ درنه وي، مثلا د هغو کورنۍ که خدای نخواسته داسې سپک کار نه وي، مثلا دغه ورور ښه ورور وي، دغه پلار ښه پلار وي، نو هیڅ وخت هغه نه ناکامېږي. او خصوصا هم شاید نجلکۍ ته چې د نجلکۍ مثلا څه کاره ده، هغه امتحان کړه، مثلا د هغو سره هغه همدردي وکړه چې مثلا دا د دو فکر او د دو مفکوره د څه په اړه ده، یعنې دا د کومو خبرو په اړه، یعنې دا غواړي ما سره همدردي وکړه، د دو موضوع فکر د درس دپاره ده، یا خدای نخواسته د کوم بلې لارې دپاره ده، که هغه د دې په اخلاقو باندې سمه راغله ورسره ملګري وکړه، او مثلا لکه خپل درد او غم ورته وایي، او که چېرته خدای نخواسته هغه یو د داسې هغه سه بلیارې وي، مثلا د هغه په فکر کې نور هغه کارونه وي، دا خو نښه ده چې دا لرې ووالی وکړه، ځکه چې دا هغسې کار هم نه کړه، خو دا ورسره بدنامېږي، ځکه چې ویي اگه با ما میشینی ما شوي، اگه با دیږ میشینی سیا شي.
د ځان په هکله راته ووایه، آیا د مکتب د دورې ملګری دي، د پوهنتون د دورې دي، اوس هم سره رفت آمد لرې، په اړیکه کې یاستی که نه؟
بله، هو، د ما خو ملګری شته دي واقعا، یعنی د ما یو دوه درې خو ډېرې نږدې ملګری وي. یوه ملګری مې د ما نه تقریبا هغه د مکتب د دورې نه تر اوسه پورې ورکه ده، خو چې ډېر ورته نږدې وه، نو دغه کومې چې شته دي واقعا هم زه تر اوسه پورې ورسه ښه په دغه اوسنیو حالاتو کې داسې ډېر نږدې رفت آمد نرسه لرو، خو هغه سلام او پوښتنه رسه لرو.
افغان خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي، هغه هم په دې ټینګار کوي چې له نیکو ملګرو سره دې ملګری وشي.
ملګری څو ډولونه لري، د فیسبوک ملګری، د کار ملګری،
د ټولګي ملګری، د کوڅې ملګری، د ژوند ملګری، تقریبا دا 15 ډول ملګری موږ په ژوند کې درلودلای شو. او د هر ملګری اړتیا ټولنیزه ده، انسان ټولنیز موجود دی، انسان اړ دی چې دغه هر ملګری ته لاس ورکړي، ملګری ولري. ما یو هغه دارواپوهنی یو لیکنه لوستله، نو په هغه کې دغه موضوع ډیره ښه تشریح شوې وه چې ملګری زیاتره وخت نظارتګر هم وي، ستا د خویونو، ستا د عادتونو، ستا د ځینو اجتماعي نیمګړتیاو نظارت کوونکي هم دي، منیټر هم دي. یعنی دوی په عین وخت کې ستا مانیټور هم کوي. ته ملګری ولرې، ستا مانیټور ترسره کیږي. او دغه عاطفي مانیټران یا عاطفي ملګري چې دي، دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډیر ضرور دي. او زموږ استاذ په ټولنه کې دغه عاطفي ملګري ډیر کم وي چې څوک د زړه راز ورسره کړلای شي، څوک مثلا د خپلو ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري.
درته وایي چې کوم وخت داسې ملګري سره مخامخ شوی یاستئ چې د ګټې په ځای زیان درته رسولی، د دې په ځای چې فکر دی سره آرام سي، پام دی سره غلط سي، جنجالونه یې جوړ کړي دي، داسې کوم چا سره مخ شوی یاستئ؟
بالکل، انسانان له خپلو ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلای سي. کله چې په خپل منځو کې ډېر باورونه یو بل سره کړي، د وخت په تیرو مثلا ملګري په دشمنانو واوړي، او بیا هغوی هغه خبرې چې پرس کړه تا د خور سره شریک شوي، یا هغه تکیه چې تا ته درکړي هغه عامه کې هغه نورو ته ورسي، بیا د ملګري یو بل ته ډیر ورسي.
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګری رازونه په وخت کې ته نورو ته وایې چې ملګری خراب سي. دا څومره غلط کار ده.
بالکل، ډیر زیات غلط کار دی. او دلته ډیر عام دی، دوی یو بل ته دوکې سره ورکي، تا خبرې چې کړي وي، هغه ژمنې چې یو بل ته ورکړي، هغو څخه شاسي. نو بیا دلته دا مسله بیخي د دوی د ژور خفګان یا ډیپریشن سبب وګرځي. زیاتره دغه انسانان بیا میاشتو میاشتو خپل رواني حالت نسي سمولای، زړه نسي ښه کولای. نو ځکه انسان یوازیتوب ته ډیره ترجیح ورکوي، تر دې چې دلته بیا هغه د ملګرتیا ټولنیزوالی، هغه خپل د انسان ضرورت دی، مګر په عین وخت کې دوی د خپل ضرورت نسي پوره کولای.
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دری کې لرو چې وایي با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیا شوی. دسی ملگرائی چه دیگه خوی سم نوی، اغا کردار اعمال سم نوی، چون مرا پا بل ملگری باندی اثار کهی، او اغا هم دی منفی خوات زان سر بیایی.
بلکل، او سی خوی با دو غو سی زموج استاسی بد ملگری یا لکه بد پکرونه داسی دی، زموج برخلیک زنی سازی جی. او بل چې دا کوم ملګری زموږ په چاپیریال کې دي، دا زموږ د بریاو سره هم تړاو لري. څه هم درد وي، خواخوږي وي، یوازې نصیحت کوونکی نه وي، په وخت د دردونو، په وخت د مشکلاتو کې ښه غوږنوونکی هم وي، ښه خواخوږي درلودونکی هم وي. نو که موږ پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپیریال ښه ملګري پر ځان راټول کړو، د هغوی ښه نتیجه په لاس راوړو. که بد ملګری وي یا منفي ملګری وي یا د منفي انرژي درلودونکي انسانان د ملګرو په ډله کې وي، را سره تاثیر پر موږ لویږي.
هغه ځوانانو ته به د تاسو مشوره څه وي چې دوی د ملګري په ټاکلو کې غور نه کوي؟ مثلا له هر چا سره چې اتا پیژني نه ملګري کوي، دوی ته به تاسو څه وایې؟
موږ یو پلان نه لرو، یو معیار نه لرو چې په کوم معیار ملګري. زموږ هڅه ډېر کله تصادفي او ناصافي، ناصافه یو څوک را سره ملګری کېږي، ناصافه یو چاته لاس ورکوي، ناصافه د یو چا سره شناخت ډېرو. او دغه ته نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي، مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي. او تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو. د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو، د ملګرتیا وسته کو چې فکري ورته والی سره ولرو. مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي. نو زما وړاندیز ورنه ته دا دی چې فکری ملګری خپل ژوند راولي، فکری والی چې سره ولري، په هغو دی هم راحت وي، هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو څخه هم مننه.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګری بد اغیزې یوازې په ملګری نه، بلکې په کورنیو هم بد تاثیر کولی شي.
دیو بد ملګری او دیو ناسم ملګری اغیز مستقیم د بل ملګری په شخصیت باندې ست. سیدی ګوري او ډیره مشوره خبرونه ښه کچیرته لنه بدو او ناسمو کسانو سره کیناستی لسم کسته کچیرتا لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته او کچیرتا لنه علمی خلکو سره کیناستی لسم کسته هدف دا دی چې ستان ناست ولاړه لچا سره چې وي هغه په تا باندې اغیز لري. بل مثال دا دی چې یو ښه ملګری د پاکې آینې مثال لري. صحیح دی، کله چې موږ ښه ملګري لرو داسې فکر وکړئ چې تاسو آینې ته ولاړ یاست، خپل ځان جوړوئ، هر څه منظموئ. دا په دې معنا دی چې یو ښه ملګری دا صفت لري چې هغوی موږ او تاسو د یو آینې په صفت ګوري او که څه بد په موږ کې څه ناسم ناوړه غلط اعمال او کارونه څه عادتونه څه په موږ کې، نو یو ښه ملګری به د آینې په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله، که راسو د تاسو شخصي ژوند ته، آیا کله مو د ملګري په انتخاب کې فکر مو کړی دا ښه ملګری ده، مونږ ته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی وه هغسې یو څوک نه و، داسې یو چا سره مخ شوي یاستئ؟
هو دا ډېره جالبه پوښتنه ده. دا ژوند خو داسې دی، انساني ژوند کې خو دا مسلې معمول دي. داسې پېښې شته ډېرې راغلې دي چې یو چا سره ملګري شوي وو، په یو چا مو باور کړی دی، په یو چا مو اعتماد کړی دی، لیکن هغوی ښه خلک نه دي ختلي، یو ښه نتیجه یې زموږ په ملګرتیا کې نه درلوده. لیکن دا خبره باید ورسره اضافه کړم چې الحمدلله زه چې کوم ملګري اوس لرم زما ټول ملګري ډېر ښه ملګري دي.
کله چې داسې یو چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهېږي چې باید ملګري مو نه وای ورسره کړی، بیا څه کوئ؟ ملګري د هلته قطع کوئ، هماغسې ورسره ګزاره کوئ، څه کوئ؟
یو خوشران موږ اجازه نه لرو چې خپل مسلمان ورور سره کاملاً قطع رابطه وکړو. نه، هو دا ډېره ښه خبره دا ده چې کله دې پوه شوي چې د یو چا سره ملګرتیا ستا له شرعي اړخ نه، له دیني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، له فکري اړخ نه او استاد معنوي مفادات او ګټ سره یو ملګری جوړ رانه غي، د پرځای چې تاسو ګټ ورسیږي تاسو تاوان رسیږي، او د سر ته بد خپل اړیکی پیکا کی کمزوري کی او له صحنې څخه ځان لپاره وباسي. او د سینې چې تاسو مثلا یو هر ته زنګ وي مسجو کی چې ورو ورځ ما واستاونه شو کنه ماشوم ته کی چې موږ اوس ما ته قچې سوال نه غنه کی کو د یو انسان لپاره دا یو خو خبره نه ده. لیکن دا خه مسله ده چې په تدریجي ډول هغه سره اړیکه راکنه کی دا خبره به ټول ځوان په ذهن کې چې بد ملګری، ناسم ملګری، غلط ملګری چې ستاسو لپاره ګټه نه وي، ستاسو لپاره فائدہ نه لري ستاسو په ژوند کې، هغه سره اړیکه
رازو دیتا وست چه ده ملگرو پا منز که صداقت چوم را ملگری نورم بغختلی کوی دوام داره کوی او دغه ملگری نه که آغا ده ناری نو منز که که آغا ده خدو منز کوی دغه ملگری چوم را گتا وره تمامی دلیسی که چه هم تاسو پخبول خبرو کشاره وکره خو مرکب پامدی سر را طول کرو چه ده مصبت و ملگرو د صادق ملګرو ګټه څه کېدلی شي؟
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او رښتینولي ده. په یو اړیکه کې او چې کله رښتینولي او صداقت راځي، دلته چل، دوکه، فریب، ناسم او غلط مطلبونه، د تیزي او چالاکي او ځان لوړ ګڼنه، دا ټول مسله تر خپله محوه کېږي. کله چې د صداقت خبره کوو تر ټولو مهمه ګټه دا د ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی. والدین راضی دی دنیا ته واغه مسائل دي، لیکن د منګری انتخاب څه ده هغه زموږ تاسو په لاس کې ده. یعنی شاید موږ یو ښه ورور ونه لرو، شاید ډېر ښه ملګری.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
خیر سی، ډېر مننه.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ترنک طوفانی سوی وینام بیادی ارغن تا مستی دو راغم